سلامونه اته بجې شوې دا سجرړو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم احمد شبریم مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه مولوی عبدالکبیر د طالبانو د ریاست الوزرا نوې کفیل ټاکل شوی دی د خبره د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد اسجرړو ته وکړه هغه وویل د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند اختر را ورسته په کندهار کې دی او د وی ناروغي په سبب استراحت کوي د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان وایي د اوبو د تامین لپاره سنجول شوی ګامونه اخیستي او د حقابې تر رسول پورې به مخته ځي مهرابیان د هلمند د اوبو تړون په اړه پرون یو بیان ورکړ افغانستان بیا تل دا خبره کړې ده چې د پاچا محمد ظاهر شاه د وخت د اوبو تړون ترجمند دی او د هغه تړون له مخې ایران خپل اوبه ترلاسه کوي په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په جوزجان او سرپل ولایتونو کې د ټولنیزو سرچینو د نویو مرکزونو د جوړولو خبر ورکړ دا مرکزونه کورونیو بې ځایه شویو راستنیدونکو او د هغوی کوربه بنسټونو ته د بشري مرستو او اړینو خدمتونو د رسیدو یقیني کولو مسؤلیت لري تر دې وړاندې یو شمېر بې ځایه شویو او لګاونډیو هیوادونو راستنه شویو کسانو شکایت کاوه چې مرسته ورته نه رسیږي IOM تر دې مخکې دا اونۍ د ننګرهار په وچ تنګي سیمه کې هم تازه راستنه شویو خلکو ته د روغتیایي مرکزونو د جوړولو خبر ورکړی و د پاکستان حکومت او پوز ویلي دي چې هغه کسان به په پوځي محکمو کې محاکمه شي چې تېره اونۍ د مظاهرو پر مهال پر پوځي تاسیساتو او دولتي ملکیتونو حملې کړې دي د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون چې یو خپلواکه اداره ده وایي چې د ملکیانو باید په هیڅ ډول په پوځي محاکمو کې تحقیقات ونه شي بل لور ته د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني صدر اعظم عمران خان د پاکستان د استخباراتو مرکزی اداره یا ISI تورنه کړې ده چې تیره اونۍ د ده ترنیولو وروسته د مظاهرو پر مهال په ډزو او د اور اچولو په پیښو کې لاس درلود عمران خان ادعا کوي چې په دې برخه کې له ده سره شواهد شته یو شمیر ایرانی مظاهرچیان چې دغه هیواد د رهبر علي خامنه ای د بخښنې د فرمان په اساس خوشي شوي وو بیرته د قضایي قوې لخوا احضار شوي دي دا کسان له جدي تورنو سره مخامخ دي د نیول شویو کسانو د وضعیت د څارنې یوې کمیټې په خپل ټویټر کې لیکلي چې دا کسان تیره فبروري میاشت د یوه فرمان له مخې خوشي شوي وو خو اوس بیرته ورغوښتل شوي دي او د لوبو له ډګره دا خبر لرو چې نن د کرکټ د زرغون جام پای لوبه ده دا د 500 ورونو مسابقه د پامیر لیجندز او میوان ډیفندرز لوبډلو ترمنځ د خوص په لوبغالي کې ترسره کیږي په دې ټورنمنټ کې چې نشته درې اونۍ مخکې پیل شو د څلورو ټیمونو ترمنځ 12 مسابقې وشوې د افغانستان د کرکټ بورډ اداره وایي چې دا سیالي د راتلونکي آسیایي او نړیوال جام لوبو د چمتووالي په هدف پیل کړي د هرات بسکل ځغلونکو ډله نن له کابل جلال آباد ته ځي دا وکسیزه ډله له هرات په یوه لسو ورځو کې پرون کابل ته ورسیده د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې وایي چې ډېر لوبغاړو د افغانستان د مرکزی سړک ته جوړولو پیغام له ځان سره لیشتاوه او دا یې درېیم ځل دی چې پر دې اوږده لاره سفر کوي د هرات بایسکل ځغلونې دا ډله به له ننګرهار بیرته د هرات په لور ستنه شي ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ په دې خبرونه کې طالبانو هغه اوازې رد کړې چې د دوی رئیس الوزرا برطرفه شوی ایران یو ځل بیا ادعا کړې ده چې د هلمند د اوبو حق دوی نه ترلاسه کوي موضوع مو د اوبو د تنظیم له متخصص ډاکټر مایار سره شریکه کړې
تر څو په کور دننه په ایران کې د عامه افکارو فشار واړوي او داسې وښیي چې په ایران کې دننه چې د اوبو ستونزه ډېره زیاته وي هغه د ګاونډیانو له کبله دي
د خبرونې لویه برخه مو ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې د سویډن دا سندرخاړي د یوروویژن د سیالۍ اتله شوه په ازادي راډیوي مجله پروګرام کې نور مطالب وړاندې د خبرونې په ترڅ کې تاسو ته معرفي کوو
د آزادی رادیو خبری ټولګه
طالبان هغه اوازې رد کړې چې د دوی رئیس الوزرا برطرفه شوی دی خدای منلی چې په موقتی ډول د ملا محمد حسن اخوند په ځای د هغه مرستیال د صدارت چارې مخته وړي د 2020 کال د اگست په 19 چې کله طالبانو کابل ونیو څو نوی وروسته د مولا محمد حسن اخوند په مرشي نوی سرپرسته کابینه اعلان کړه. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د ناروغۍ په سبب د موقت وخت لپاره له چارو رخصتي اخیستې او پر خپل ځای د چارو د پرمخ وړلو لپاره خپل سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر معرفي کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره د سې شنبې شپې ناوخته ازادي راډیو ته وکړه.
واقعیت امریت کې محترم رئیس الوزرا بعید د قندهار رفته بودن.
اصلي خبره دا ده چې محترم رئیس الوزرا په اختر کې قندهار ته تللی و او لږ څه ناروغ و، نو ځکه یې غوښتل چې د یوې مودې لپاره استراحت وکړي. په خپل کفالت یې خپل سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا د کفیل په توګه معرفي کړی دی. د لنډې مودې لپاره دی، بیرته به کابل ته ستون شي. مخکې له دې رسنیو راپور ورکړی چې مولوي عبدالکبیر د طالبانو د مشرتابه لخوا د ریاست الوزرا د سرپرست په توګه ټاکل شوی. مولوي کبیر د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال دی. د مولوي کبیر د دفتر د مطبوعاتو مشر محمد حسن اقیار افغان رسنیو له هغې ډلې پژواک آژانس ته تایید کړي چې د ملا محمد حسن اخوند د سختې ناروغۍ په سبب مولوي عبدالکبیر د موقت وخت لپاره د ریاست الوزرا کفیل مقرر شوی. رسنیو راپور ورکړی چې د مولوي کبیر د مقررۍ په اړه د طالبانو د مشرتابه فرمان ټولو وزارتونو ته لیږل شوی. طالبان د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل او د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرسته کابینه اعلان کړه. ملا حسن اخوند چې د طالبانو د بنسټګر او لومړني رهبر ملا محمد عمر اخوند له نږدې ملګرو دی، په غونډه کې کم ښکاره کیږي او اکثر لیدنې د هغه مرستیالانو ملا عبدالغنی برادر، ملا عبدالسلام حنفي او ملا عبدالکبیر کولې. ملا حسن اخوند د طالبانو له هغو رهبرانو یادیږي چې تر ډېره یې د خپل رهبر ملا هبت الله اخوندزاده د فرمانونو تطبیق څاره او په ګڼو مسایلو کې نرمښت ونه خود. د نجونو د تعلیم بندیز، د ښځو د کار بندیز او ګڼ نور محدودونکي اقدامات هغه مسایل وو چې د ملا حسن اخوند په مشرۍ د طالبانو د حکومت په پوره جدیت تطبیق کړل. مولوي کبیر چې تازه د رئیس الوزرا د کفیل په توګه ټاکل شوی، د ګڼو بهرنیو او لویدیځو ډیپلوماتانو او استادیو سره لیدنې کوي. وروسته یې ځل همداسې شنبه هغه د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي روزوا اوتنبایو سره ولیدل. د طالبانو حکومت په یو بیان کې ویلي چې مولوي کبیر له آغلي اوتنبایو سره لیدنه کې د طالبانو سره د نړۍ د تعامل او تفاهم غوښتنه کړې ده. مولوي کبیر د پکتیا اصلي اوسیدونکی دی او د طالبانو په پخوانۍ دوره کې هم د 2001 کال له اپریل تر نومبر پورې صدر اعظم پاتې شوی. دای د طالبانو د لومړي رژیم تر ړنګېدو وروسته د مشرتابه شورا او د مرکچی پلاوي غړی هم پاتې شوی دی.
په راپور کې مو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په وینا واورېدل چې ملا محمد حسن اخوند له اختر وروسته کندهار ته تللی او لږ ناروغ دی، نو په خپل ځای مولوي کبیر د موقت وخت په مخه رئیس الوزرا ټاکلی. ملا محمد حسن اخوند تیره جمعه په کندهار کې د قطر د صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن ال ثانی په مشرۍ له پلاوي سره کتلی و.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ایرانی چارواکو ویلي د 1350 لمریز کال د هلمند اوبو تړون ته ژمن دي، خو هغه تړون نه عملي کیږي. طالبان او تر دوی مخکې د جمهوریت د وخت چارواکو د ایران دا ادعا بې بنسټه بللې ده. د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان ادعا کوي چې تیر کال له هلمند دوی ته یوازې 20 میلیونه متر مکعب اوبه ورغلي دي. صفي الله سنکزی او نور جزئیات.
د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان وایي د اوبو د تامین لپاره سنجول شوي ګامونه اخیستي او د حقابیت رسول پورې به مختزي. مهرابيان د هلمند معاهده په اړه پرون یو بیان ورکړی. هغه ویلي د دې معاهده په اساس د ایران د حقابیت ترلاسه کولو لپاره ژمن دی او په دې برخه کې د خپل ولسمشر ځانګړی هدایت تعقیبوي. د ایران د انرژي د وزیر خبرې ایراني رسنیو او د انرژي وزارت سه شنبه وروسته تر هغې خبرې کړې چې د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسي همدا یک شنبه په دې اړه د کابینې په ځانګړې ناسته کې خبرې وکړې. ابراهیم رئیسي د ایران د بهرنیو چارو او انرژي وزیرانو ته د کابینې په دې غونډه کې ویلي وو چې له هلمند د ایران حقابه یوه مهمه موضوع ده او باید په جدي توګه تعقیب شي. د ایران د انرژي وزیر د سه شنبه پرځ دا ادعا هم کړې چې د طالبانو دولت بشپړ تطبیق ته ژمن دی. اخو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي چې څو واره د حقابې د کمیدو په اړه شکایتونه کړي، د سه شنبه پرځ د ایران د دولتي ټلویزیون خپل دریز بیا تکرار کړ.
میزان آبی که از افغانستان وارد خاک
کومي اوبه چې له افغانستان از موږ خاورې تر رسیدلي له 8 میلیون متر مکعب زیات نه وي. دا اوبه هم څو واره چې په نوبتوار شکل اوبه خوشې شوي مکترا ورسېدي. د اوبو دغه اندازه اندازه له هغه سره زمکه او اسمان فرق لري چې په معاهده کې یادونه شوی.
چیزی که انجام شد.
کاظمی قومی ادعا لري چې د هلمند معاهده په اساس باید دوی ته د کال 800 میلیون متر مکعب اوبه ورکړل شي. د ایران د انرژي د وزیر علي اکبر مهرابيان د ورستي سرګندونو په تړاو چې طالبانو څه ډول ژمنې ورسره کړې یا ایران د خپلې خابې د ترلاسه کولو لپاره څه ډول سنجول شوي ګامونه اخیستي څه نه دي ویلي، خو مخکې د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت ویاند متی الله عابد رسنیو ته ویلي چې د ایران حقابه تأمین شوې ده.
موږ د 1450 هجري لمریز کال له تړون سره سم د هلمند سیند څخه د ایران د اسلامي جمهوریت حقابه ورکړې ده او په آینده کې هم له تړون سره سم د دوی د حقابې ورکولو ته ژمن یو.
د هلمند یا هلمند د اوبو معاهده د 1450 کال په کب میاشت یا 1903 میلادي کال کې د افغانستان د هغه وخت د صدر اعظم موسی شفیق او د ایران د صدر اعظم امیر عباس هویدا ترمنځ لاسلیک شوه. په دې معاهده کې راغلي چې افغانستان د ایران حقابې ته په پام د هلمند اوبو د هر ډول کارول صلاحیت لري. همدارنګه یادونه شوې چې په یو نورمال او لوبو ډک کال کې چې د هلمند د سیندیزی حوزې اوبه 6.5 میلیارد متر مکعب ته رسیږي، ایران د 800 میلیون متر مکعب اوبو حقابه لري. حال دا چې په دې وروستیو کلونو کې د پرله پسې وچکالیو له امله نه یوازې د هلمند بلکې د افغانستان د اکثرو سیندیزو حوزو اوبه ډېرې کمې شوي. د افغانستان د مخ په ځوړ اقتصاد او روان ناورین یو لوی لامل پرله پسې وچکالی او د کرکېلو لپاره د اوبو کمښت هم یادیږي.
ایرانی چارواکی وای د اوبو د تامین لپاره سنجول شوي ګامونه اخیستي او له هلمند د حقابې تر وصوله پورې بل د هڅو په شان شي. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د کابینې په ځانګړې ناسته کې ویلي چې له هلمند د ایران حقابه یوه مهمه موضوع ده او باید په جدي توګه تعقیب شي. صفی الله سنگزی د اوبو د مدیریت له کارپوه او د پانتون له استاد ډاکټر محمد عاصم مایار څخه په دې برخه کې وضاحت غوښتی دی چې آیا د ایرانی چارواکو دغو فشارونو ته به طالبان غاړه کیږدي؟
د ایران حکومت تقریبا هر کال دا ډول یوه هڅه کوي او د هغو په ترڅ کې لوړ پوړو چارواکو ته دنده سپاري څو د هلمند سیند حقابه تعقیب کړي، خو په پای کې دوی ډېر څه نه ترلاسه کوي. یوازې دا کار د دې لپاره کوي تر څو په کور دننه په ایران کې د عامه افکارو فشار په ګاونډیانو ته واړوي او داسې وښیي چې په ایران کې دننه چې د اوبو ستونزې ډېرې زیاتې دي هغه د ګاونډیانو له کبله دي. که موږ حقیقت ته وګورو، د هلمند سیند حقابه د ایران 2% نه تر 15% نفوس پورې کسانو ته رسیږي او دا د ټول هیواد هغه اساسي ستونزې حل نه دی، خو برعکس حکومت داسې ښیي چې دا برخه ډېره اړینه ده. اما دا چې دا یو تکراري عمل دی ډېر د اندېښنې وړ نه دی او دوی هڅه دا ده څو په افغان لوري هم څه ناڅه مطبوعاتي فشار وي نور کومه پایله نشي درلودی. هم له دې څخه علاوه ایران ته د هریرود سیند څخه هم اوبه بهیږي چې دوی رسما په مذاکراتو کې مطرح کوي، خو په دا ډول اعلاناتو کې چون هلمند معاهده شتون لري یوازې تمرکز مطبوعاتي په هغو باندې وي، اما په عمل کې او په اصولو کې دوی د نورو سیندونو څخه د اوبو غوښتونکي دي. که موږ ارقامو ته وګورو، سخت کال تر تیر کال اورښتونه ښه وو. د اوبو کچه چې ما نن هم وکتله تر تیرو کلونو لوړه اندازه شوې ده. نو په همدې ترتیب که موږ ورته وګورو، د کمال خان بند هم نه دی ډک شوی او د ګذرې جهیل ته هم سخت کال له پیل نه اوبه نه دي اړول شوي. نو دا په دې معنا دی چې کوم اوبه دلته پخوا زیرمه کېدلې او یا هم ګذرې جهیل ته وختلې ده دوی ته ورپرېښودل شوي دي، خو برعکس د دې هم دوی دا ډول شکایتونه کوي. زما په اند د همدغه تعامل په ترڅ کې ایران افغان سفارت په تهران کې طالبانو ته وسپاره.
د 1903 کال د هلمند معاهده په اساس ایران وایي چې موږ تیر کال ډېرې کمې اوبه ترلاسه کړې. دوی وایي 8 میلیون متر مکعب اوبه، حال دا چې دوی ادعا کوي چې باندې 800 میلیون متر مکعب اوبه باید ورکړل شي. اصل څومره اوبه باید ایران ترلاسه کړي؟ شرایط کوم یو دي؟
د اوبو د ارقام چې د ایران سفیر مطرح کړي دي صحیح نه دي، ځکه په د هلمند معاهده مطابق چې کوم درې استیشنونه د اوبو د تحویلۍ ایراني اړخ ته په پام کې نیول شوي، ایران هڅه کوي د هغې له جوړولو ځان په شا کړي چې تر اوسه یې دا کار هم کړی دی. دې علت دا دی چې که چېرته اوبه بې اندازه کولو دوی ته ورشي، نو دوی بیا ادعا کوي چې دا اوبه لږ دي او دوی ته باید ډېرې اوبه ورکړل شي.